دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. لومړی د دې سات خبرونه وایان سید سلیمان شاه. د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ملاقات کړی دی. ښاغلی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ دوحه، نیو ډیلی او اسلام آباد ته په سفر باندې وتلی و. نوموړی غواړي چې سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د روانو سیاسي حالاتو او بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینې د مساعدولو په خاطر تفصیل وغږیږي. یوه مطبوعاتي بیانیه چې په دې ارتباط نن د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې ده، راغلي چې خلیلزاد له طالبانو نه وغوښتل چې د دوحه د سولې توافقنامه په بشپړه توګه باندې عملي کړي. زلمی خلیلزاد به هند ته د خپل سفر په جریان کې د هندي چارواکو سره د افغانستان د قضیې په باب خبرې وکړي او د افغانستان د سیاسي بحران په حل کول کې به د هند په مهم رول باندې بیا تاکید وکړي. ښاغلی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره هم د افغانستان د سولې د پروسې په باب په تفصیل خبرې کوي. په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا د کووډ-19 ساري ویروس د وبا د مخنیوي په خاطر په خپلو منځونو کې همکاري پراخه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په ټویټر کې لیکلي چې له خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د ملاقات پر مهال د قطر د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ماموران هم موجود وو. په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا زلمی خلیلزاد کابل ته هم سفر کولو اراده لري او کنه. په داسې حال کې چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په حکومتي ځواکونو باندې د طالبانو حمله زیاتې شوې دي او په سلحو حکومتي افراد او دولتي منصبین وژلي دي، د افغانستان د بیا آبادولو د پروژو د څار لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار په خپل یو تازه ریپورت کې وایي چې طالبانو سږ کال د مارچ لومړۍ نیټې نه تر 13 نیټې پورې د امریکا په مشرۍ په نړیوالو ائتلافي ځواکونو باندې خپلې حملې بندې کړې وې. په عین وخت کې ایراني مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره د چهارشنبې په ورځ په تلیفون خبرې کړې دي. دواړه د افغانستان د روانو سیاسي حالاتو په تفصیل وغږېدل. ویل کېږي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان د څانګې د هغو وسلوالو درک لګولی چې د ملي امنیت د ریاست د یو مامور عبدالسخی په وژلو کې لاس لره. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال جیف سلیډن په کابل کې د ملي امنیت د وی اعتباري سرچینې له قوله رپورټ ورکړي چې د داعش د څنګهړي په دغه حمله کې وژل شوی او اته کسانې ژوندي نیول شوی دي، خو مستقلو سرچینو تر اوسه پورې دا خبر نه دی تصدیق کړی. د رویټرز اژانس هم د چهارشنبې په ورځ ناوخته عین شان رپورټ ورکړی او ویلو چې د ملي امنیت د مامور په وژلو کې د داعش او حقاني شبکې لاس و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د ایراني چارواکو سره په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران د ګډ سرحد په اوږدو کې د پاسداران انقلاب د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو سره د تیری او ظلم په باب سپینې خبرې کړې دي. دواړو خواوو موافقه کړې ده چې د تحقیقاتو لپاره به یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. طالبانو د افغانستان حکومت د مرستې په پیسو کې پر پراخه پیمانه اختلاس او کرپشن باندې تورن کړی. د هغه پیسې دي چې نړیوالو د کورونا د کووډ-19 وبایي ویروس سره د مبارزې او مستحقو کسانو سره د مرستې په غرض د افغانستان حکومت ته ورکړي دي. د سایټ انټلیجنس په نوم یو امریکایي شخصي انټرنیټي شبکه چې د طالبانو او نور اسلامي جهادي ډلو د فعالیتونو په اړه رپورټونه خپروي د سه شنبې په ورځ وویل او خپل ځان د افغانستان د ولس د واقعي نمایندګانو په صفت معرفي کوي. طالبانو تور لګولې ده چې حکومت مشران او ماموران پیسې زیاتره په خپلو جیبونو کې اچوي او په قضیه ډول د برېښنا پای الوزي تر څو طالبان بدنامه کړي. د افغانستان د حکومت چارواکو لا د طالبانو د دې الزام په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. دا واشنگتن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کورونا په وبایي ویروس باندې د مړو شوو کسانو شمېر 1600 ته لوړ شوی دی. په مجموعي ډول 3541 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د مړو شمېر نن 1543 ته لوړ شو او د حکومتي چارواکو په وینا 40,009 ناروغان پروختونونو کې پراته دي. په ایران کې هم په دې وبایي ناروغۍ باندې 6,413 ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي ډول 1,605 ایرانیان پرې اخته شوي دي. په هند کې هم په دې موزی ویروس باندې د مړو شمېر 1,983 ته لوړ شوی دی او په ټول هیواد کې 2,502 ناروغان په روغتونونو کې پراته دي. په روسیه کې هم د مړو شمېر نن 1,615 ته لوړ شو. 1,108,116 مثبتې پیښې چې زیاتره په مسکو کې دي ثبت شوي دي. او په سعودي عربستان کې هم کورونا د وبایي ویروس د مړو شمېر 209 ته رسېدلی دی. په ټول هیواد کې 1,918 ناروغان په روغتونونو کې پراته دي چې زیاتره یې په مکه معظمه کې دي. په نړیواله کچه نن د پنجشنبې تر سهاره پورې په دې وژونکي وبایي ویروس باندې د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې 2,63,801 ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي ډول د مثبتو پیښو شمېر 3,05,550,311 ته لوړ شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس د استازو مجلس هغه قانوني لایحه منظور کړی چې د جنگ د اعلانولو په باب د جمهور ډونالډ ټرمپ د واک او اختیار د محدودولو په خاطر د بحث لپاره 13 ورځ د استازو مجلس ته وړاندې شوی وه. خو د وروستي خبر له مخې جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس پریکړه ویټو کړې ده. په دې قانوني لایحه کې له ټرمپ نه غوښتنه شوې وه چې د کانګرس له اجازې پرته د ایران په خلاف د امریکا د وسلوالو قواو له استعمالولو نه ډډه وکړي. خو ټرمپ یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې د کانګرس دا پریکړه توهینامیزه ده او که توشیح کړي نو د نوموړي په قول د جمهور رئیس هغه اختیار او صلاحیت ته به تاوان ورسوي چې د امریکا او په خارج کې د امریکا د انډیوالانو د ګټو د خوندي ساتلو لپاره حتمي دی. کانګرس دا لایحه په داسې حال کې منظور کړې ده چې په دې وروستیو کې د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران د سمندري قوو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د امریکا د اساسي قانون له مخې یوازې کانګرس د دې صلاحیت لري چې په خارج کې جنگ اعلان کړي. جمهور رئیس نشي کولای چې په یو طرفه ډول اقدام وکړي. د نیوز ویک آنلاین مجلې د عامه افکارو د معلومولو د یوې تازه سروې له مخې رپورټ ورکړی دی چې دا وخت د عامو امریکایانو په نظر کې د امریکا د کانګرس د غړو د اعتبار او محبوبیت کچه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعتبار له کچې نه هم راکښته لوېدلې ده. دا تازه سروې چې د مانمون پوهنتون سرته رسولې ده ښیي چې یوازې 43% امریکایان له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه راضي دي. په عین وخت کې یوازې 2% امریکایان د کانګرس د غړو له کار او فعالیت نه خوشحاله دي. په داسې حال کې چې روغتیایي ماهرانو د مشورې او توصیې برعکس د امریکا په 90% ایالتونو کې ایالتي چارواکو هغه قیودات نرم کړي دي چې د کورونا د کووډ-19 ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر نافذ شو. د سی بي اس تلویزیوني شبکې د چهارشنبې په ماخوستن رپورټ ورکړ چې دا وخت د دغه وژون کې اوبا مثبتې پیښې په هماغو ایالتونو کې مخ پر زیاتېدو دي چیرې چې ایالتي ګورنران د قیوداتو د نرمولو نیت لري. د سټاتیسکا د موسسې د رپورټ له مخې په اروپا کې د چهارشنبې تر ماښامه پورې د کورونا د کووډ-19 په ساري ناروغۍ باندې د مړو شمېر 1,04,043 ته لوړ شوی دی. زیاتې په بریتانیا کې مړه شوي دي. تر دې دمه په بریتانیا کې 9,420 ناروغان په روغتونونو کې مړه شوي دي. او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د جون تر لومړۍ نیټې پورې به په متحده ایالاتو کې د کورونا د کووډ-19 د مثبتو پیښو شمېر 200,000 ته ورسیږي او د ورځې به د مړو شمېر کم تر کمه 3,000 وي.
د یو تازه رپورټ له مخې چې څو شېبې مخکې موږ ته له کابل نه رسېدلی دی، د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز هم په خپله د کورونا د کووډ-19 په ویروس باندې اخته شوی دی. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د عامې روغتیا وزارت تیره ورځ د افغان جاپان په روغتون کې د یو ناروغ د خپلوانو لخوا د دغه روغتون د یو شمیر ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو وهلو او ډبولو ته سخت غبرګون ښودلی دی. په دې باره کې پام وکړئ، له کابل څخه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزارت نن د پنځمې په ورځ په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 1,09 پیښو د سب خبر ورکړي چې ورسره په افغانستان کې په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 3,520 تنو ته رسېدلی دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغې ناروغۍ له امله تر اوسه 106 تنه مړه شوي او 4,018 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چمتو کولو چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د افغانستان طبي شورا د مرستیال اقبال امان سره یو ګډ خبری کانفرانس ته د وینا پر مهال ویل چې نورې سختې ورځې لا هم په مخ کې دي. هغه د کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې په زیاتېدو اندېښنه وښوده او تر ډېرې یې د دغه ښار شتمن اوسېدونکي د ګرځېدو د بندیز په نه رعایت کولو تورن کړ.
زیاتترین مسؤلیت و ملامت امروز بر عهده
نن ډېر مسؤلیت او ملامتي د باسواده باخبره مسؤول او پیسهداره هیوادوالو په غاړه دی. یو فقیر کله مجبورې له کور څخه راوځي زه یې هم مخه نشم نیولی او زما مسؤلیت دا دی چې ورته امکانات برابر کړم. خو زموږ موړ هیوادوال چې په لاند کروزر کې سپور دی، آیفون موبایل یې په لاس کې دی، ښه کالي یې اغوستي دي او هغه هم ټینګار کوي چې د ستونزو له امله له کور څخه وتلی چې اصلا د توجیه وړ نه دی.
دغه خبري کانفرانس په کابل کې د افغان جاپان په روغتون کې د یو ناروغ د خپلوانو لخوا د دغه روغتون د ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو د وهلو او ډبولو د پیښې د غندنې لپاره جوړ شوی و. د افغانستان د طبي شورا مرستیال اقبال امان وویل چې ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو وهل او ډبول د طبي کارکوونکو په روحیې ناوړه اغېزه کوي او هغو ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو د مایوسۍ سبب ګرځي چې د کرونا د وایرس سره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې ولاړ دي.
در کنار همچو تلاش که داریم
د دغه سیاست د لرلو ترڅنګ کله چې ګورو چې متاسفانه د یو شمیر هیوادوالو لخوا زموږ روغتیایي کارکونکو ته سپکاوی کیږي، ګواښول کیږي او حتی چې وهل او ډبول کیږي په رښتیا چې خوشینون کده او په هیڅ ډول د عامې روغتیا وزارت او طبي شورا ته او هر هیوادوال ته چې له عقل څخه کار واخلي د منلو وړ نه دي.
فکر بکنه نیست.
خغلی امانویل چې د افغان جاپان په روغتون کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د مړ شوي سړي خپلوانو لخوا د ډاکټرانو او نور روغتي کارکوونکو د وهلو او ډبولو مسله به د قانوني لارو تعقیب کړي. د چهارشنبې په ورځ د افغان جاپان په روغتون کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته یو ناروغ د مړینې وروسته د ناروغ خپلوانو په دغه روغتون کې ډاکټران او روغتي کارکوونکي په دې وهلي او ډبولي چې د هغوی پر وینا د ناروغ د مړینې پر مهال روغتي کارکوونکي د هغه پر بستر حاضر نه وو. د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح هم دا پېښه وغندله او خبرداری ورکړ چې که دا ډول اقدامات دوام ومومي نور روغتونونه به وي خو ډاکټران به پکې نه وي.
اختار ورکوم چې که د زما د طبيب زما د ډاکټر زما د نرس زما د سی پرسونل عزت او عزت او آبرو ونه ساتل سي، ورته احترام ونه شي، حمایت ونه شي، تشویق ونه شي، موږ به د مجهز روغتونو او اما خالی روغتونو سره مواجه سو.
د بلې خوا د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې یو بنسټ ویلي چې په افغانستان کې روغتیایي کارکوونکو او خبریالانو ته د کرونا د وایرس په وړاندې د ساتنې لپاره حفاظتي کالي ویشي. د دغې ټولنې رئیس نجیب آزاد نن په کابل کې سلو خبریالانو ته د دغو حفاظتي کالیو بسي وویشلي.
له بده مرغه د خبریالانو کامرې، د دې مایکونه، د دې نور ټول وسایل هغه بیمه دي، اما خبریال په خپل بیمه نه دی، نه د خبریال ژوند بیمه دی او نه هم د خبریال وظیفه بیمه ده.
هغه ویل خبریالانو ته دغه بستو د ویشلو وروسته به دغه بستی ډاکټرانو ته هم وویشي. د باور ځواک یو رضاکار ټیم دی چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس په وړاندې په رضاکارانه ډول مبارزه کوي. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت د ووخان په ښار کې خپور شو چې اوس د نړۍ یو سلواتیا هیوادو ته رسېدلی دی. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کرونا وایرس د پنجشنبې د ورځې تر سهار پورې په ټوله نړۍ کې 2,618,816 تنه مړه کړي او څه باندې 3,000,000 او 3,500,000 نور ور باندې اخته شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره د تاوتریخوالي په کمولو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد به هند او پاکستان ته هم د افغانستان د سولې په تړاو د دوو هیوادونو د همغږۍ او همکارۍ د جلبولو لپاره سفر وکړي. افغان حکومت وایي چې ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او یوازې د طالبانو بریدونو ته جواب وایي. د ملي دفاع وزارت وایي یوازې په تیرو څلیرو ساعتونو کې طالبانو په لسو ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سوي دي. حکمت سروش په دې اړه راپورټ چمتو کړی.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد به تر قطر وروسته هند او پاکستان ته هم سفر وکړي او په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د بهیر چټکولو لپاره د ټولو اړخونو همکاري وغواړي.
د سولې توافقنامې د تطبیق بندیانو د خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه ناسته درلوده. خلیل زاد به د هند او پاکستان د رقابتونو په نظر کې نیولو او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د موازنې ساتلو او د افغان سولې په اړه د هغوی د حمایت جلبولو په موخه دغه دواړو هیوادونو ته هم سفرونه ترسره کړي.
خلیل زاد دا سفر داسې مهال پیلوي چې امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د سولې روان بهیر تر خپل ټاکلي مهالویش شاته پاته دی او طالبان د جګړې په کمولو کې پاتې راغلي، خو افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره سولې ته تیاری لري.
موټر مذاکراتی ټیم اعلان کی د پایدار او پایزت سولې لپاره ټول هغه خنډونه چې د مذاکراتو په وړاندې وو هغه له منځه وړل شوي دي، له لارې ایسته شوي دي او کاملا د یو پایدار او پایزت سولې د راوستلو په لټه کې.
له تاوتریخوالي په لرې فضا کې د مذاکراتو د پیل لپاره پوره چمتووالی لرو.
سیاسی شنونکي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په بهیر کې د افغانانو غوښتنې له پامه غورځول شوي او د روانې جګړې قرباني هم افغانان ورکوي.
امریکا هم کم موقف چې نیولی ده په غیر مستقیمه توګه دا د افغانانو د ارادې سره په خلاف کې دوی د خپل تصامیم نیولی، یعنی کم شفافیت چې لازم و هغه نشته. د تفاهم نامه چې امضا شوله، تفاهم نامه کې ستونزې وي، په تطبیق کې ستونزې شته دي. یعنی وروستۍ راپورونه دا ښیي چې هغه پخوانی جنګ ده، تر هغه هم جنګ زیات شوی ده.
سیګار راپور ورکړی چې طالبانو پر نړیوالو ځواکونو بریدونه درولي، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونه زیات کړي. د ملي دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د سولې د هوکړلیک سره سم په دفاعي حالت کې دي.
طالبان هر راهی ممکن کوشش میکنن که وحشت و دهشت داشته باشند و حملات خود ادامه بدن. حملاتشان همچنان ادامه دارد. در 24 ساعتی گذشته در بیشتر از 10 ولایت طالبان با نیروهای افغان درگیر بودند.
په ورته وخت کې افغان حکومت په تیرو دوو ورځو کې د طالبانو درو اتیا بندیان آزاد کړل، چې له دې سره د آزاد سو طالب بندیانو شمیر 93 ته ورسېدی. د شننکو په باور د بندیانو په آزادولو کې ځنډ د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو او د طالبانو لخوا د جګړې د زیاتولو لامل دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
امریکا او چین د کورونا وایروس د منشا او دا چې وایروس لومړی چیرې او څنګه راپیدا سو پر یو بل سخت انتقادونه ورکوي. بیجینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې تورنوي چې د اوهان له لابراتوار څخه د کورونا وایروس د خبرېدو له مسالې سیاسي ګټه اخلي، خو پامپیو د ډیرو معلوماتو د ترلاسه کېدو په اړه فشار واردوي. د خبر نور جزئیات له سمیع الله جلال
زتخواب. ظاهرا داسې ښکاري چې په ووهان کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه بحث نه کیږي. جنجال دا دی چې دا کار څنګه پیښ شو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو د چهارشنبه په ورځ د خپل وروستي څرګندونو په اړه چې د ووهان په لابراتوار کې د کورونا وایروس د پیدا کېدو په اړه پراخ شواهد شته، د خبریالانو له سختو پوښتنو سره مخ شو.
دا جنجال په دې توګه ډیر ژر حل کېدلی شي. د چین کمونیست ګوند کولای شي د روغتیا د نړیوال سازمان سره د خپلو تعهداتو پر اساس اقدام وکړي، شفاف و اوسي او هر څه میدان ته راوباسي او هغه ساده کارونه وکړي چې په ټول نړۍ کې هیوادونه د دې لپاره کوي چې دغه ډول ساري ناروغۍ له کنټرول څخه ونوځي.
بلخوا په بیجینګ کې د چین د بهرنۍ چارو وزیر د مایک پمپیو څرګندونې وغندلې او هغه یې تورن کړ چې داخلي سیاسي لوبې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په تکرار سره د ویروس د منشا په اړه غږېدلی، خو هیڅ کله شواهد وړاندې کړي نه دي، ځکه هلته داسې څه نه و پېښ شوي. فکر کوم دا پوښتنه باید ساینس پوهانو او صحي کارپوهانو ته پرېښودل شي چې سواب کړي، او سیاسي څیرې باید د کورنیو سیاسي ضرورتونو له مخې په دې اړه درواغ ونه وایي.
د جرمنی، بریتانیا او استرالیا په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم په ووهان کې د ویروس د خپرېدو په اړه معلومات غواړي. پمپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چین باید د دوی ساینس پوهانو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
چین لا تر اوسه د هغو معلوماتو د شریکولو څخه ډډه کوي چې موږ ورته د خپلو خلکو د خوندي ساتلو لپاره ضرورت لرو، لکه هغه سیمپلونه چې له ناروغانو څخه اخیستل شوي دي. کلینیکی ازمایښتونه او د 2019 کال په دسمبر کې د کووډ 19 له امله د مړو د شمیر په اړه معلومات، همدارنګ د کورونا د لومړي ناروغ په اړه معلومات نه شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وویل چین څخه د شفافیت په اړه غوښتنی سیاسي نه بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ ویرجینیا.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان وضعیت ته پام راړولې. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غاڼه کې د امریکا مرکزی قماندانۍ وروستۍ پریکړې ته اشاره کړې ده چې تر دې وروسته به متحده ایالات د خپل هوایي بریدونو په اړه ورځنی معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. دا چې اوس ولې د امریکا متحده ایالات نه غواړي د خپل هوایي بریدونو په اړه معلومات شریک کړي، د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی وایان جنرال دولت وزیری امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل:
زما په نظر دا دی چې فقط هغه تړون دی د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې چې دوی په هغه باندې نه غواړي چې تړون د امریکا او د طالبانو سره خراب کړي. دا هم نړیوالو ته ښیي چې موږ هغه تړون چې دوی د طالبانو سره کړی هغې ته پابند یو او هغه نه ماتوو. که چېرې طالبانو خپلو خوانو وتیږي نو دوی به یو دلیل لري چې هغوی مات کړو، مګر موږ ورته پابند یو.
د نیویارک ټایمز په شمول یو شمیر نورو نړیوال رسنیو د ایرانی پولیساتو له لوري د افغانستان پولی ته نږدې سیند ته د شاوخوا 50 تنو افغان کډوالو د غورځولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز له پیښې د یو ژوندي پاتې شوي عبدالواحد په قول لیکلي چې وایي ایراني ځواکونو په پایپونو ووهلو، راته ویل چې بیا زموږ هیواد ته رانشي، بیا یې موږ سیند ته ټېله کړو. د بشری حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن په دې اړه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي:
دا د اوی واکسین تکان ورکوونکي دي. په دې وروستیو کې مې داسې کومه پېښه نه پیادېږي، خو په تېرو وختونو کې موږ د افغانانو پر وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند پېښې ثبت کړې. کله پخوا مو راپورونه پرې درلودل چې افغانانو هلته کول سوي، ځینې وختونه دا خبرونه هم ترلاسه کړي کوم کسان چې ایران ته غوښتل یا یې هڅه کوله په مرمۍ ویشتل سوي دي. خو په دې اوسنۍ قضیې شمېرې بېخي زیاتې یا واقعیانې اړتیا ده چې باید یوه بشپړه څېړنه وشي چې څه پېښ شوي، او دا په ښکاره د بشري حقونو جدي سرغړاوی دی.
ډیپلوماټ خبرونه په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو په سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې لدې سره سم د سولې مسله پیچلې شوې ده. خو په ولسی چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار ضیاءالله قمرخیل امریکا غاک سره په مرکه کې ولست د دې ستونزې د حل ډاډ ورکړ او ویل:
امرند افغانستان د دې پښتو ریاست جمهوریت خبري د خپل پرانستو سره روان دي. ثابت چې په دې باندې څه وایي دا یو څه کوم د افغانستان د پښتونخوا د کوم څه په دې کې هم هغه دا چې د دې کې هم تاسو قانون پر وړاندې کې یو هم همدارنګ دا ځل با یو مقتدر قانوني نظام چې مثل مثل د افغانستان ورته هر څه نه زیات ارزښت د افغانستان په ثبات لري. د ثبات پر راته کې او د خپل پر راته کې
واشنگتن پوست ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا د کرونا وایروس د وروستي ټیسټونو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان عامه روغتیا سیستم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله ویجاړ شوی، له بده مرغه د داسې یوې وبا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتو نه دی. واشنگتن پوست زیاتوي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس ټیسټونه ډیر کم شوي دي، ځکه په دې ویروس ځنې اخته کسان دا ناروغي شرم ګڼي او پټوي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د عامه اړیکو مسؤول او ویان وحیدالله مایار بیا د واشنگتن پوست د تبصرې په ځواب کې امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل:
موږ په دې دوه اخیر هفتو کې مراکز ثابت
سمپل گیری کلکشن پوینټونه او سایر حد جوړ کړی دی چې سمپل نه ډیر زیات اخلو. تاسو چې ووارځوئ زموږ سمپلو کې دا ډیر زیات شوی دا مشکوکې پېښې د څو ورځو اخیر کې چې تاسو وګورئ مثلا داسې ورځ شوه چې موږ نه سوه دېرش مشکوک سمپل هم درلودل چې هغه پوهاوی زیات شوی خلک مراجع کوي زموږ روغتونو ته هم بعضې او زموږ هغه شاخصونه دي کرایټریاوي دي چې د هغې له امله موږ شخص نه سمپل اخلو او که چېرې مثبت وي بیا رادیالي دي تماس کوي او کانټاکټ ټریسنګ د ټولو نه سمپل اخیستل کېږي. نور همکار جریان لري، ورځ په ورځ تعداد د لابراتوارونو زیاتېږي او په ولایتو کې هم مراکز د تست زیاته وو. تر اوسه اول لابراتوار ټول افغانستان کې لرو چې نږدې راتلونکي کې به نه لابراتوارۍ او انشاءالله په یو دوه میاشتو کې به د دې تعداد تر پنځو لابراتوار چې پي سي آر تست وکړي او ځان دا پلان ده چې وکولی شو زیات تستونه عاجل په منځل د کاربازاري اسکریننګ اجرا کړو په ټول افغانستان کې چې نتایج به یې مطلوب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د کورونا وایروس له امله ستر، متوسط او واړه کاروبارونه له زیان سره مخامخ شوي او سوداګرو او پانګوالو په میلیونونو ډالره تاوان کړی دی. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریالې لیمې نیازی رپورت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د کورونا وایروس له خپرېدو تر دا مهاله کوچنۍ او متوسطې پانګونې 80% له زیان سره مخ شوې او کارونه په ټپه درېدلې دي. د یادې خونې مشاور خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې سترې پانګونې هم 40% له زیان سره مخ شوې دي. خاغلی الکوزی هم دا رنګ وویل چې سوداګر او پانګوال د کورونا وایروس د پراخېدو څخه وروسته د ګرزبندیز لامل په میلیونونو ډالرو زیان کړی او که حکومت ورسره مرسته ونه کړي دا وضعیت به همداسې دوام ولري. خاغلی الکوزی وویل چې دا مهال د افغانستان صادرات په ټپه ولاړ دي او وارداتو کې هم کمواله راغلی دی.
موږ هم په تجارت کې، هم په صنعت کې، هم په خدماتو کې او په هم په وړو او په غټو تشبثاتو کې د ډېر مشکل سره مخامخ شو. دا اوس هم صادرات په ټپه باندې ولاړ دي، صادرات نه کېږي، هوایي کوریډور بند دی، همدارنګه د پاکستان سره یوه میاشت لاره بنده وه او 15,000 کانټینر هم په هغه لاره کې پراته دي چې د ډیمریج لاندې دي، د ډیټینشن لاندې دي او تقریبا 2.5 میلیونه ډالر د ورځې د افغانستان سکتور خصوصي هغوی ته جرایم ورکوي.
بلخوا اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت باید له خصوصي سکتور او عامو خلکو سره په دې وضعیت کې مستقیمه مرسته وکړي. د پوهنتون استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل
مستقیم مرسته چې کولای شي هغه ته سبسیډي وایي، مثلا د عام خلکو لپاره باید یو منځنۍ متوسط معاش وټاکل شي، خصوصا چې دوی نور د دې نه زیات غریب نشي، ناورین رامنځته نشي. او بیا د سوداګرو سره او هغه خلکو سره چې فابریکې لري، کارخانې لري، شرکتونه لرودل، دوی ته هم کولی شي دوی مستقیم مرسته د حکومت د خوانه ورکړلی شي، هم د پیسو په شکل باندې او هم دوی ته د نوي مارکیټونو بازارونو د موندلو په شکل باندې او هم د مالیاتو د معافیت په شکل باندې.
په سیمه او نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري نږدې په ټپه ولاړه ده او دغه هیواد په عوایدو یې د پام وړ منفي اغېز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صادراتو لپاره د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو په موخه هڅې پیل کړې دي. د یاد وزارت مرستیال عبدالکریم ملکیار وویل
در قسمت سیزن صادرات وزارت صنعت و تجارت باز هم آمادگی های خود داره. ما انقریب دوباره دهلیز های هوایی خود شروع میکنیم و همچنان در قسمت او موارده که در عملی سازی و معصر بندر چابهار که ما چین و امو تحصیلات بر سکتور خصوصی خود در قسمت صادرات مهیا ساخته میتونیم، ما فعلا امروی رهبری اتاق محترم تجارت و سرمایه گذاری از نزدیک کار میکنیم.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د روان مالی کال تر پایه پورې که د کورونا وایروس له امله سوداګریز فعالیتونه همداسې کم وي یا بیخي ودرېږي نو په عوایدو کې به 8.5 میلیارد افغانۍ کموالی راشي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه